افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونو ته غوږ یاست چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. د هیلو وړانګ رادیوي ډراما او د ازادي میلمه پیل په خبرونو کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا د افغان ښځو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر میاشتې پر 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان د بشري مرستو له مرستندوی صندوق AHF سره د اروپایي ټولنې د 3 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دا ډول مرستې مرستندوی سازمانونه په دې برلاسي کوي چې په ټول افغانستان کې میلیونونو کسانو ته لازمې مرستې او خدمات ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څانګې د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په دې سخت ژمي کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزي برخه کې د مغازي په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباري په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال سته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازي کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په لیکنه د اسرائیل پوځ د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 او 400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2 میلیونه او 300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 13 جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مې د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان تورن او یا جیمز د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دغه حمله په موشو کلي کې سوې ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کېږي.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. علم او پوها، هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري. کومه ټولنه کې چې داسې زونه نه وي هغه ټولنه مړه بلل کیږي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهې سره د پرمختګ اوج ته رسیدلي. که غواړئ چې خپل ځان او خپل هیواد له نړۍ سره سیال کړئ نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسئ.
یعنی ګله زه به یو لنډکۍ ویډیو وکم. نور مواد برابرول ستا کار دی، بېله هغې زما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کړم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروه.
کور دی ودان، غنم دی ډیر، وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم، ته دې خپله ویډیو وکړه.
سمه ده نو ورځه.
چنارګله و چنارګله، څه وایې؟ لاسونه مې بند دي.
د غرمې د کتغ متغ غم خورم.
هغه پرېږده، یو ځل دلته راشه چې په کار مې.
ښه، دا دی درغلم.
هغه کاریګر هم در سره راوغواړه چې دا د چینارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکړو.
موږ دوه به یوه پټه ویډیو ترې وکړو چې دوی هم حیران شي که دغسې نه ده.
همداسې ده. هغه دي راغلل. ته د کاریګر در وله، زه به چینارګل در ولم
چې دا د کمرې مکوکه مو بیا ولې راپسې راړولې ده.
راځه راځه، درېږم.
اوهو، دا ډول د کوم بختور دی، څومره ښکلی دی.
تا خو د سلامت کارکوونکو پیسې سره چولی او تا ته یې پر ډول اخیستی دی چې د ښکلا د ډول تاوان ورکړي.
رښتیا؟ دا څه وایې؟ والکو، دا موقع کار نه دی کړی. تاسې خپله د خلکو کاریګر یاستئ، دومره غټ تاوان به مو نه کوو.
چنار ګلا، که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کور ته یوسم.
زوره وره، وایي یو په سد ښکاري او بل په نه خوړلو. زما مطلب دا نه و. وایم کور مو لغلې ډاکشه، اوس به نو زه هم درته یو ښه اتلنی ډول وکړم. نو راجک چې له خیره اتلن ته
چنارګل دې مړ
کړ. ډېر زخمی شوی.
راپورته کې چې ډاکټر ته یوسو چې وینه تریزي.
د فرزانی خور کلینیک بیخي نږدې دی، هلته به ورشو. الی
وی وی، لاس مې دا د څه غم وینې پې راماتې دي. په سترګو مې توره شپه ده، لار نه وینم. کور ته مې کوي.
والکو، هماغه بګۍ تیاره ولاړه ده. الا همغې کې به یې بوزو. تاسو خپل کارونه کوئ، زه امید یې رسوو. الا ونیسه چې بګۍ ته یې ورپورته کړو. ونیسه،
ژر کوئ، ژر کوئ، د خدای دپاره ژر مې ورسوئ. اخ، چې په زړه مې زوب راغی.
چنار ګلا، ورخطا کېږم، اوس به دې د سترګو په رپ کې ورسوم.
وی وی، لږ په کلاره ژوبندې کړم ظالمه.
رښتیا وایي، خو داسې تک خو به سړی له بدو بتره شي. لږ احتیاط کوه.
سمه ده، ورو ورو ځو.
هغې ښځې ته مو پیچکاري وکړه.
هو، نن یې وروستۍ پیچکاري وه. ډېره درنه خوشحاله وه. بیچاره پیسې نه لرلې، خو یوه جوړه ښکلې بتکې درته راوړې. وګوره، هغه دې په انګړ کې ګرځي.
وی ولې داسې وکړل؟ بیچاره، چې پیسې ورسره نه وي، خیر دې څه پروا کوي؟
هو، ویلې خې ډېرې هګۍ مچوي.
خدای دې خیر ورکړي. ته وګوره څومره ښکلې جوړه بتکې دي، لکه چې ناروغ دی.
ته صبر چې ورشم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وی دا پچینار کولور باندې ست شي وی دی. دا لاسه پچی شو خوش شوی دی. څنګه ویني ترې تللی؟
څه خبره ده؟
الا الا نو اجر تر نه راشي. زړه کوي الا نو
فل وشي خوره. ته ما ته ملک ظاهر راکا چې ویډیو یو کم.
خیالي وروره، ته لکه چې بل کار نه لري او ټول ورځ ویډیو غانې کوي.
هو هو خوره، همدای کار دی.
دا ولې چنار ګل وروره، تا په لاس ته څه شوی دی؟
په چړې را نه ژوبل شو. کیسه یې اوږده ده، بس پیښه وه وشوه. نو
خیالي ګله، یوازې د چنارګل ویډیو وکړه، د بل چا وانه اخلي.
راځه چنارګل وروره، په دې څوکۍ کښېنه. هله پلوه شي، هغه د پنسمان سامان راوړه.
په سترګو دا دې دستي. امید وروره، ته کښېنه، خیالي ورور خاصې هم ویډیو کوي.
پلوشی خورې، ته اندېښنه مه کوه، په ویډیو کې به ستا مخ نه راځي.
خیر یوسې،
بې هوښي هم راکوې که نه؟
نه نه، دومره لوی عملیات خو نه دی.
وی وی، زما له تشې پیشکارۍ نه زړه چوي او ته مې لالاس ګنډې.
چې داسې ده، لږه بې هوښي به ورکو چې په درد پوه نه شي.
کوم تاوان ونه کې
نه کوي چنارګله، اوس ته لکه چې ډاکټر شوې.
ښه ښه، خو ګوره ډېر پام کوه، چې د دې ستنو څوکې ډېرې تیرې دي. که د دې عملیات ناروغ ووتم یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وای وای لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه، څنګه سوئی کوي ډاکټر صاحب؟ امیدا ما ویل تیار راغلی و. لویانو تم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته وکم. ولی خاندی؟
ځکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولی؟ لکه چې لویان نشي نیولی.
د چنارګل خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په هکله یې هیڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولاکه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بې هوښه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بې هوښه شوی دی.
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاک کړه.
ښه، دا دې اوس پاکوم. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وهي.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزن واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. و کور دې لغلې ډاکشا، دیکھتا مال کا کم اچوا. وای چې څنګه غر هغه سي کر بوړی، اوس د خپل تندي غوندې تریو دې ګونه کې.
لکه چنارګله، ته په زخمي کېدو کې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوي.
ته به بیا یوازې په موټروانۍ کې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کې تکړه یم. د ډول وهلو کسب خو مې لا پہ سر بارے دے
تنو پزان ڈھیر کرے تے قرار کینا او نن زما ز لاس کتا وفرا تے دجورا لا سو گتی ور سارا وفرے تے ابا در نخل او دا شو پلا پخنے ہیر وی او زما دے کا تخصیفت نہ پکے
سمجا چے دا سے دا نو زما خبر نہ کوما تو پوچھو کا تختے تو صبر چے دے سنگ شل کئی زبے تر ستر گلان دے چارو او ہو دمال گیا وکھے بے خوئی وہ بھی زمون لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه. استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتل دی.
وه لکه زخمي ګله، څنګه د ځان سره بلیږي؟ لکه چې زما کتغ ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډک شه. حیران خو خود یم که ته داسې کتغ کوې لکه چې موږ دې پرې خراب کړو.
ته لږ وار وکړه. وه لکه چنارګله، یو ځلې وڅکه، بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مېم له یاده وتلې وې.
ګرد په نوټ د سسپیر او سانی ولایې، وای ډېرې وره چې لکو مې خورا غلایې، وای ډېرې وره چې لکو مې خورا غلایې.
ته صبر چې دا استاد فیروز چېرته دی؟ دا خو دلته نشته.
چېرته دی؟
دا دی، دیګ هم باندې دی، د کتغ له بوی نه ښکاري چې مالګې نه دی ور اچولې. ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم. چې چیرته دغه د مالګې ډبلی دا دی، دومره به بس چې دا ور واچو. دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت ور اچول. دا دی، صبر چې لږې وکوروم. دا چمچې پکې تاو را تاو کړم چې دا مالګې ښه حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مازه یې څنګه سوه. لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد مې پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو به یې مالګه اچول ما ته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي. که نه دا شکولا تر ډوله به ډېر وهل وخورم.
انډیوالانو، زما خو لاس ژوبل دی. نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. لما سره کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږی دی.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاغه.
سمه ده، اے ما ته لږ ځای راکړئ چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو مې یو لاس جوړ دی. ها دا کاسه در واخله.
یار داسې خوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې بور سره وخوري. ګوتې داسې خوروا چې د چنارګل کتغ به درنه هېر کړي.
خچ داسې ده نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه د مالګې موټر دې پکې خالی کړی
څه
دا خو رښتیا وایي که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې اتمن ورچپه کړې ده لکه چې پوزه دې را پرې کړه خدای دې انصاف در
دا خو رښتیا وایي دا خو ټوله مالګه ده
وه لکه چنارګلا هسې نه چې تا پکې لقاسته بیا مالګه اچولې وي
اوس نو ښه شوه ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز یې چې زه در سره سیالي وکړمه
اوس دا خبرې پرېږدئ د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي
له پېښې خو تېښته نشته چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم خو په بدل کښې به اوس زستې او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ شاغه څه شوې والکه راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو
څه وایې استاده
د چنارګل په بایسکل لاړ شه ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه
خیر سې فیروز استاده وایم داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کښې هره ورځ یو کباب وخورو
زما بایسکل به منئ که نه اوس به مو په څه شي کباب راوړ
اوس خو وشول خو یوه خبره درته کوم په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ چې شاغا ته به څوک څه نه وایي واده مو ده
سمه ده بیخي سمه ده
ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله
لا حول ولا کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کښې وشرمولم
خیال یې هسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنګ شي
وایم که مو زړه ته نه لوېږي راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړ مشرانو که خیر وي انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم او له خیر سره
انشاءالله خدای دې وکړي
لکه چې کوژده کوې
نه یاره کوژده څه کوم
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه
نه ملک صاحب داسې هم نه ده
نو بیا څه د بانک رئیس کېږي چې دومره خوشحاله او که نه اسمان ته پورته کېږي
نه نه پلاره نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم
بس دی نو ډېرې کړتې مه کوه په رڼا ورځ خوبونه ویني
پلاره غواړم یو فلم جوړ کړم فلم پلاره ښه لکه چې مور مې یاد کړې ځکه د چای په ستونو کې بند شو ته صبر زه دې ملا وټپوم څه ودرېږه
بس دې والکه په وهلو مې مړ نه کې هسې کلک دې ووهلم
خیالي ګله چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نه وته
ملک صاحب کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه نو اوس غواړم چې زه یو لنډ فلم جوړ کړم
ښه ښه
خیالي ګله په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي هغه به له کومه کې
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی لږ ځمکې ته راښکته شه سترګې دې وغړوه
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم کم اصرافه فلم جوړوم
بس نو دا د خیالونو باچایي دې چلوه
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري چې ما خبر کړې تا رشخند کړی یم
وایم خدای دې درته همت درکړي چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا نو څه ته به غوږونه خوري
حاجي صاحب په دې کښې د غوسې خبره نشته هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري کیدای شي دا کار وکړي
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول په مراسمو کښې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه ډېرو خلکو په یوټیوب کښې لیدلی او نظر یې پرې ورکړی دی
امیده زما پلار چېرته په ما دومره باور لري یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي
حاجي صاحب که رښتیا ووایم ما هم د ده چینل نه دی لیدلی خو باید دواړه یې وګورو او تشویق یې کړو
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب وایم کور بدان
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه
بس نو یو مې نوم خیالي دی بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم هېڅوک راباندې باور نه کوي
خیالي ګله دا خبرې پرېږده زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي او زموږ کلي کښې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي اوس دا راته ووایه چې نور به در سره څوک وي
یو څو انډیوالان خو شته ورځم او سر یې ور خلاصوم او په دې هم پوهوم که دې فلم یو ورې ګټه وکړه جیبونه به یې له پیسو ورډک کړم
دغه دی ته به وایي چې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي والکه هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی ټول د خپل کار او روزګار په غم کښې دي
پلاره ما تروسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له مانه شپون جوړوې، خو زه دا درسره نه منم. زه غواړم داسې یو کس شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب لږ دی لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بړستنې سره پښې غځوه وایي خفه دې کړو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، په دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کا یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خیالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي، دا تازه ګوړه هم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
کاکا، اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خواته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
له دې خو به خبر یې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او که نه، نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا فلم ته د جنۍ د کومه کوې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
او دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو د فلم نجونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکمه کوي بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقمي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي، که نه دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه کنه څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه ونډه واخلم؟
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي بدماش، چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
تا څه وایې؟ رښتیا؟ که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړم.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، مونږ چیرته دومره امکانات وسایل لرو.
خو پوه مې که کنه زوروره، چې زمونږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکړم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره، کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی، څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی.
او کنه او سو خیر شوی دی. اخه خوری ما خو مخپل واده پر ځای کړه. فکر کوم د ریحان دی واکسین کولو وخت را رسیدلی، ځکه خو ستا څنګ ته درغلم.
خه دې وکړل خوری، ته هغه د ریحان دی واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم.
ته صبر چې زه له دسکول را وباسم. صبر دا دی واخله.
ته راکړه صبر چې وګورم. دا دی تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی. ریحان جر اوس د څو میاشتو شو؟
نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې.
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی چې څنګه دوی میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته. دې ته وایي هوښیار مور.
وای خورې په کور کې مې له خسره نیولې ترور ملالۍ سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري. زموږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنگین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې زم ستاسو له کورنۍ نه هم دا تمه لرم. تاسو د واکسین په ارزښت پوهیږئ. سنگین ورور ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نشي او فلت دی، زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او په حال دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونه واکسین ورکول کیږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر وې فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو دیم کور ودان وي. هغه بله ورځ کور ته راغلی و، ملالۍ په منډه ریحان جان ور وړ او واکسین یې ورته وکړه.
زه پوهیږم، چلو تاسو نه واکسین نه قضا کیږي. دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره.
کله ما قضا شي له ترور کاکا ملالۍ او سنگین نه به څنګه قضا کیږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څنګه ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده. مله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسف، زه خوایم در ریحان جان پل را پسی بختوار شو.
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطی مشهورې شوې. د چاپریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطی عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطی به دوه وړو نجونو جوړې کړې.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه او هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه.
د پلار خوږې، ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطی ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دې وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلی زده کول ضروري دي. ښه به وي چې سر له اوسه یې زده کړي.
هر څه چې وي، خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي. پرېږدئ چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښې کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطې به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ.
سمه ده، او که کوم درون کار وو په داسې خلکو یې وکړي چې په واسه پوره وي.
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده.
لور کوي ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي نو مور نه دې زده کړه.
لورې اندېښنه مه کوه، خیاطي زده کړه، خو خلطې به درته مونږ ګنډو.
ښه نو په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ.
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ.
گرانو دوستانو، زما اوسیدون کی دی خرجوان لپارا دیری حسی کبی او لحشتا امکاناتو سخا دی زان اولس پا گتا استفاده کبی. زوانان می حسا کبی چلو سنه پر مختلل نرینا زان خبر کری. دا مهره وای چې حساب او کوخ تل مثبت پایلې لري. ستاسو د روخانه راتلونکې په هیله.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه ملکا زلری شمردا خوره ولا کیره نه واخلی
په څه خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره منه را ناغست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه مڼه اخیسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لک دی زکه خوتل مریض وی کله نه ولې وبس کی کله نه ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولې دا شمس ملالې خوای دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بناروغ شي
دا خو اسانه کړ دې ته هلوړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملاله کده هلوړنګ ډراما ووري نو دروختیا پاک لا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه واوري
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاشا ته می په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت تیم رسمي کار نه لرم سروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نو ما خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمنی کې و مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډیره ښه پوښتنه ده سروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو نو ډیرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره مونږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوو نو مونږ به د لس دولس زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څو زمنګ ډیر قوی کډرونه د ټولنې چپاغي کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څو وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم به هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دي هغه موږ سره ډیر کومک کاوه او موږ ته بیا ځای په واکه راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو دسه هم فکر وشو چې هر څه وس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان اکادمی علوم و برخه که شا کتابون چاپ کیگی نو نور با زمانگ دا کتابون تا دون ضرورت هم نی نو منگ که وکڑه شو چا قلن دا ملی او تاریخی ورزی پا کال که یوزل یا دلوی غنده او سیمینار پا بنا او یاد وړو غوندو دستان غوندو په ترتیب دغه سره ول مانځو نو دغه یو انانم پر نه خدل یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غوندو تم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ول چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
بالکل بالکل منګه کله چې منګه د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی تاسو ته هم معلوم دی اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې منګه په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمنی وه حتی دا غې نه په بد حالت کې واقع استو نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد اگر چې ما زخپل نو ما په سفر کې ما یو سلو څلورم کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی یعنی عملا چا دغه ونه کړل د سې فکر کیږي چې بس هم دا ټولنه دا دغه څو کسان دی او د دې هر څه کوي اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپای اوسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي خو د بل خوا خیر دی کوم دلته موږ یو بل تسره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګه سره خراب شوې دا بیرته را دغه کو خا برخه را سره اخلي غوندو کې برخه اخلي اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی زړه نه دی کړی تر اوسه پورې د څه خاص رات شوې نه دی خو به هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورات یې زس دفاع کوله هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد او دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه یو کتاب هغه چاپ کاو نور 15 انوار کتابونه انزور صاحب الته په دغه موده کې چاپ کړل او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې انوار کتابونه چاپ کړی دي نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به فکه په هغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو خو د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ تر اوسه پورې 300 صد باندې 300 انوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړی دي څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه هغه وویل چې و هماغه څه جریان لري او په کال کې تقریبا شل انوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګر چې خپل د افغاني په نوم یو ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی نو دا هم د یادولو وړ د څاروان سي
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول دا خو یو اړخ ده بل اړخ تر ټولو سي شاید مهم بي هغه دا ده چې خلق پیسې درکې کومک وکي انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لږی به ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره آیا د پیسو په ورکولو کې خلق حاضر دي کومک وکي
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په د پخا په حق لک ډیر ضعیفه شوې ده، ډیر ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپل هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپل گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به م هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حقله به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه چې زمنګ 15 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکا، واغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاسې کیس په بیرته هغه واخلې او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کال تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رې څه نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته، په غیر د دې نه چې کیس واخلې او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په ماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، اساس د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانېدل چې درې کلن یو کلن ویزه شي، بیا درې کلن ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکو.
نه، زما سوال بل ځای و. خوشاله تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه در شکمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی. وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویله چې ماما که ته دلته راشي او اقلن دغه کنترول منترول وکړي او څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغې په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چیرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې. نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سیند ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخ شوی؟
د ماسترۍ نه وروسته زه رالم دا نو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود، شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار یې موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ 50 کې زه رالم په دپارټمنټ کې مقرر شوم، د سمبولې میاشت وه. نو بیا نو وروسته د ثور په 50مه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په 50 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامه وزارت مویلو دا هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامه وزارت کې د لار او ډګرونو په نامه باندې شپخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده. بیا د لار او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو، هلته راووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تکنیک وما او په 2029 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخی راووتلو او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، د مسکو نه به په ماغه 29 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت، یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم، هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی، چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غوره و چې محصلین به راتلل، مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ پاکولته لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره و، د هغې سره کومک او په واضح د چاول وخت کې چې هغې راغلل، موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل، امادګۍ پاکولته ته موږ ورسره کومک کوو. او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح له مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاذ وی، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستوسروانسر.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله. او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که به مکرای شم چې هغه وینا چې هغه توباید وشي هغه زو وکم نو دغه و سره دغه وخت نه استعداد او علاقه و به نو د رهبری کې مته چې تعینیدل خدا و تعالی بنا و د و تعالی بنا و نو پاګه کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او روسته به د انزور صاحب چې کله هغه پاته لاړ به نو ماته دا مسولیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېر ورته جالبه و چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه و؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه ما په خپل شخصا نه دی لیدلې، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه، زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم او بیرته چې راغلم د شهید ډاکټر داود خان دا وخت و. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون وروسته خاطرات را سره شته دي، اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، اما ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم، د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره، د دوی ډیر مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې به دا یې دوه نه وي. بل غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیر و زه چانیم بدل کړی، ما خپل استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور هلته مویل او مسلکي سړی نه و او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو، نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی، ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه، خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپل چوکۍ پریښودله چې په دې باندې تکینه تر څو چې دلته ما ونه منله، خو دا روسیه هم ایران پاتې و. نو ما ته ویل چې ستا څونه ډېر دوستان دي، ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو، خو سره د هغې چې بیرته پولي تخنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دې رئیس هم نه یم دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان
کور ودان. تاسو نه ډېره مننه.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي راډیو 24 ساعته.